د کابل په وخت ماپښین 2 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې د سر موضوع په افغانستان کې د ملکی تلفاتو ډېر دل او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي اندیښنې دي د غرض د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ترمړینې ورسته د دغې ډلې برخلیک څنګه دی او افغان حکومت له دې موقع څخه ګټه اخیستای سي هغه راپورونه دي چې په همدې خبرونه کې به یې واورئ خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې چې پټي پوځي محکمې په یواد کې قانوني دي او کولای سي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې د ایراني او روسي چارواکو سره وګوري د بورس ترسي په سر کې اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي
یونمو وای د 2015 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 15,000 ملکی کسانو ته مرګ شو په لاوخت ده د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 5 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی بشپړ خبرونه یو نموید 2015 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوال نوښتو کې نږدې 15,000 ملکی کسانو ته مرګ شو بل وخت ده د یونما په دې نوی راپور کې چې رسنیو ته رسیدلې ویل شوی چې د تیر کال په پرتله د ملکی کسانو په مرګ جوړه کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی ده دغه راپور لمخې د خزو د مرګ جوړه په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومان په برخه کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی ده په ټوله کې په سلو کې نوی مرګ جوړه د 14 اوس مکنیو جګړو پلان شوی وژني او انتحاری ملول کبل خودل شوې ده تر دې د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په تیر شپږ میاشتو کې د جګړو له امله د ملکی کسانو د مرګ جوړبل د زیاتوالي په اړه اندېښنه خودلې و او د جګړې لخکې لوغاړو غوښتل چې په ملکی وګړو خوند چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 5 وسلوال مخالفین وژل شوي دي د ننګرهار ولایت ویاند احمد زی عبدالزی ازادې رادیو ته ویلي چې تیر مازدیګر ناوخته د ائتلاف هوایي ځواکونو د هسکې مینه ولسوالۍ د ګورګورۍ په ساحه د دولت پر دواړو مخالف وسلوالو ډلو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې تر 5 تنو وسلوال پکې وژل شوي دي نوموړی په دې برید کې 40 طالب وسلوال او د داعش په نامه وسلوال لوډلو تر 30 زیات کسان پکې وژل شوی دي د بمبارۍ داسې هم محل شوی چې 13 ورځ سهار وختي د طالبانو د داعش ډلې وسلوال لوډلو ترمن د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې سخت نښتې روانې وي وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی په دې اړه د ملي امنیت ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې محمد یاسین د خپل یو تن همکار امین الرحمن سره چې پیښور ته د بیرته ستنیدرې پر مهال د کابل په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت مازیفین لخوا نیول شوی دی په خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوی والی محمد یونس په لارښوونه د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو د ګمارلو په موخه بغلان تراخلیو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بدن روزنه د ریاست لږونه تنه ورزشکارانو نن هغه اړو روغ د کسانو ته چې پروختونونو کې بستر دی وینه ورکړه د ورزشکارانو د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د خپلې وی اندازې ویني پور کول سره هغه روغ د کسان چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي وشخوري د یادونه د افغانستان د ویني بانک مسولینو د ورزشکارانو له دغه اقدام سهار کړی دی او اخیری خبر دا چې د بلخ د حوزوي روغتون مسولین د هغه 15 ماشومانو وضعیت ښه نه ګڼي کوم چې څلور ورځې مخکې په سمنګانو کې یوې سمنګانۍ مور زیږولې و د بلخ د وزیر روغتون مشر ډاکټر نور محمد فایز وایي چې د یادو ماشومان روغتیایي وضعیت ځکه خنه دی چې خپل ځانګړی وزن یې نه دی پوره کړی د پوینا اوس مهال دغه ماشومان تر درملن لاندې دي او له همدې امله بلخ ته انتقال شوی دي دولت تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه او سم بهرنی خبرونه
د پاکستان ستره محکمې پریکړه وکړه چې پټي پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولای شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي ستره محکمې دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې له دې سره به په پاکستان کې د پوځ نفوذ نور هم غښتل شي وروسته تر دې چې په دسمبر کې په پېښور کې طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ چې تر 150 کسان چې اکثر یې ماشومان ووژل د پوځي محکمو واک په پاکستان کې ډېر شوی یو شمیر وکیلان وایي چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا ادعا بې بنسټه وبلله. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته، ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي، تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کېږي. د پاکستان حکومت په ورته وخت کې ژمنه کړې ده چې د ملکي محکمو سیستم به سم کړي څو په راتلونکو کې د پوځي محکمو له اړتیا خلاص شي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېره ورځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي دي چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندی وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي سیالکوټ ته نږدې د باجوات په سیمه کې د هندي ځواکونو په برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 14 ملکیان ټپیان شوي دي. باجوات په ختیځ پنجاب کې یو ښار دی. د هندي سرحدي ځواکونو یو مسول بیا وویل چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو پر مهال 4 ملکیان ژوبل شوي دي. دواړه لوري یو بل تورنوي چې ډزې یې کړي دي او وایي چې خپل غچ په واخلي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. ولید المعلم تیره ورځ تهران ته ولاړ. دی به په سوریې کې له څلورو کلونو راهیسې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ایراني رسنیو په وینا المعلم به د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکو د روسیې په کورنۍ جګړې کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو او د خلیج عربي هیوادو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لرې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وایي چې له ډیپلوماتیکو لارو د سوریې د جګړې د هواري چانسونه په زیاتېدو دي. فارس خبری آژانس د عبداللهیان خبره راخیستې ده چې وایي له شمرغه د سوریې د شخړو په برخه کې د سیمې د لوبغاړو په ستراتیژي کې بدلون تر سترګو کیږي. که څلور کاله مخکې داسې باور کېده چې جګړه د حل لاره ده، اوس دوی دا غوره ګڼي چې پر ډیپلوماسي تمرکز وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسیدلی دی. بیردی محمدوف ته په بشکک کې د مناس په هوایي ډګر کې د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن هرکلی ووایه. بیردی محمدوف به د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د پرمختګ په برخه کې پر همکاریو وشغیږي. د روسیې په لرې ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویل د ترافیکي پیښه نن د خبروفسک په سیمه کې رامنځته شوه. په دې پیښه کې تر 500 ډېر سورلۍ ژوبلې شوي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي خبرونه راپورونه او تحلیلونه پر وې پڼه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. لکه چې وړاندې مې وویل په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکي تلفات ډېر سوي دي.
In the first 6 months of 2015, UNAMA documented 4,921 civilian casualties.
پدغه راپور په پاندې خبرونه کې ووري د افغانستان ولسی جرګه وايي افغان حکومت باید د طالبانو د خپل منځي اختلافات څخه پوره ګټه واخلي.
دایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط کې هغه دلې چې خپل منځ کې ناراضي شوي دي هغه سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي وکولای شي چې خپل برنامه التفادي کې.
په افغانستان کې به د ناتو د عمومي قمندان جنرال کمپل څرګندونې هم واوري چې د ملا محمد عمر په مړینې سره د طالبانو ترمنځ د لوی درز او پر ډلو د ویشل کېدو د احتمال په اړه کړي دي. په کندهار کې به مو د هغو لاریونونو خبر کړو چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ کړي دي. نور پرونه حمله رو په دوه منیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د جوړولو او د دولت پر مکلفیتونو خبرې شوی. د غلاس په بلونې پروګرام مخکښ شوزي کې د هغې میرمنې سره خبرې شوی چې په پکتیا کې په ادبي فعالیتونو بوخته ده. تخبرونه مو تر 3 بجو د ظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تاسی ازادي رادیو ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماشم تر وو پر منځنی ته په 12 پښنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغان ملکیانو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په پرتلان مرګ ژوبله زیاته شي. د راپور ته یونما د بشري حقوقو مشر دانیل بیل نن په کابل کې خبريالانو ته ولوست او ویل چې د 2015 کال په شپږو لومړی میاشتو کې 4921 افغان ملکیان مړه او ټپیان شوي چې او یا فیصد مسولیت یې وسلوالو مخالفینو ته راجی کیږي. صفی الله ستانکسی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یونما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3309 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. د یونما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په کابل کې دا ریپورت خبريالانو ته ولوست او هیلې خو د چي د جګړې کې لخواوي په خاصه توګه طالبان د ملکانو وژنه بند کړی.
In the first 6 months of 2015, UNAMA documented
the way the 2015 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې یونامه د 4921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړی چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. په ریپورت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حمله بند کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د ملکیانو په اړه خپل دریز بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1200 او یا شمانو او 5950 خزو ته مرګ ژوبله وختي چې په مرګونو حمله او چاودنو کې همدا دوه طبقه ډیره قرباني شوې دي. د یونما په دغه ریپورت کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماين چاودنو، انتحاري حمله او هدفي وژنو له عمل رامنځته شوې ده. د ریپورت لمخې د دې مرګ ژوبله او 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجی شوې، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپل منځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماينونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه وعد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیثم ویل چې ملګری ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې لخکیل خواو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سولې تضمین او ملکان له ویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. دا سی وسولې چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یو ځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبري وکړو او هغوی د سولې له پروسې سره د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال شپږ میاشتې د لومړی شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خنړی بولی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنه وکړي. کارپوهانوي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکان تر ټولو ډیره قرباني ورکوي د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
و موردل چې یو نماوي په افغانستان کې د تیر کال پرتل ملکی تلفات ډیر سوی دي او زیاتوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره سوله ضروری خبره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ له دوی څخه وایو.
افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی نو چې مونږه ګورو په افغانستان کې دی وی ورزنه بلې تزیاتیږي او کمیږي نه نو مونږ په خپل دغه تقاضا ده د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو خن نتیجې سره په یو ځکه مذاکره وکړي نو ان شاء الله که دوه سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغه کې دا معلومات نشته چې ته ملکی که نظامی. هغه خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکی خلک دی نظامی دی خوانه لري شي. هغه کچیرته عملیات کوي نو دوی کې خو د تلفات خامخا راځي او کچیرته ملکی خلک دی ما هغه غوري هغه د مخالف خوانه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات
اصلا د پدی کو حکومت ملامت ده چې با د خلکو د پاره ورور کومک وکي او دا زموږ تاسو اردو او پولیس کا امنیت د با تقویہ کی اکمالات چینه کیږي مجبور دي شورا پولیس دا کا اردو د ورور چلتا ځان ها چې د اکمالات نه کیږي خاتمه نسی سرون زند پری کی نو د شهر شه د لا سره سره کی د کورو پاندغ باندې شروع کی د کشنیان غم شروع کی د ځان باسي مختلف رقم ځانو باسي
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او دوستانو کې لایوي خو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو خبره کیږي، بل خو د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې او همدارس د دغه ډلې ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم بحثونه تاوده دي. د همدې بحثونو په لړ کې د ولسی جرګې دوهم رسیال او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافات نظامي لیکو ته د پراخېدو په حال کې دي چې د افغان حکومت لپاره یو ښه چانس دی. د راپورونو له مخې د طالبانو د اختلافونو په لړ کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سید طیب اغا له خپلې دندې استعفا کړې ده. دا چې دا څرګندونه به د سولې پر بهیر او په راتلونکي کې څه عواقب ولري نور جزئیات به له کابل تر رحمت الله افغان پر راپور کې وورو.
د ملا عمر لمړنی وروسته د طالبانو ترمنځ د را پیدا شوی اختلافاتو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بل ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای سي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسی جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دي له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهار شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
لای چانس ته په اسانۍ سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي سوي دي هغه سره دوی خپل موافقه ته ورسیږي، وکولای شي چې خپل برنامه هلته پدې کړي. نو اوس زموږ له توقع دا د خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه پیلي حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او خپل امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامی ډلې نور هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې هم دغه دي، نظامی سکتور بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا شول. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې د دښمن تبلیغاتو بلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سید طیب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سیتب اغه استفارت کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنۍ ته استول سوی په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تانگزینوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وای که د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافونه د هغوی نظامی لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای شي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مهمه خبره په کې ده چې دا سیاسي څنګه نظامی خلک نه دي. کچیرته د طالبانو په لیکو کې نظامی اختلافات راسي دا به هغه ډیر زیات د تشویش وړ وي. دا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخت مشکل نسی جوړولای تر څو چې نظامی طالبانو کې اختلاف پیدا نشي.
په خو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی و. که څه هم د طالبانو یو شمیر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله په خوا هم و منتا وست د اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غونه تقریبا سره جخت شول. یعنی څو کسان هم زمان لکه ملا عبدالمنان عزیز یا د طالبانو لومړنی سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی دغه ټولو دا غږ جک او اخیری غږ هم پروند سیتایب هغه غږ چې هغه ویل چې زه استعفا ورکوم. د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی وو او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبری دی په
د چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړي کړي څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
و مریدل چې د افغانستان ولسی جرګه افغان حکومت هڅوي چې د وسوال طالبانو د خپل منځي اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان هم پر همدې مسلې څرګندونې کړي دي او ورته نظر لري. جنرال کیمپل وایي د وسوال طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینې کولای سي په دغې ډلې کې لوی درز رامنځته کړي چې لامل به طالبان د په وینا سره وویشل سي. کیمپل دا د افغان حکومت لپاره یو ستراتیژیک فرصت بولي چې د جګړې د ختمېدو په برخه کې ګټه ترې اخیستای سي. جنرال کیمپل چې د بروکینګز انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کولې ویلي چې په افغان حکومت کې له ستونزو سره سره طالبان دا وړتیا نه لري چې حکومت ړنګ کړي. نور جزئیات امریکا ژغ آشنا رادیو په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو قومندان جنرال کیمپل چې د بروکینګز انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کولې وویل چې د مولا عمر مړینه به د طالبانو د ویشلو سبب سي. هغه وویل د مولا عمر د مړینې قضیه او دا چې هغه دوه نیم کاله مخکې مړ سوی دی تغییرات راولي. د طالبان په منځ کې به د انشعاب سبب سي. دغه به ځینې طالبان دې ته تشویق کړي چې ژر د سول خبرو ته حاضر سي او امکان سته چې ځینې نور بیا ژر د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. جنرال جان کیمبل وویل چې اوس د افغانستان د حکومت لپاره او د پاکستان لپاره فرصت دی چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي. جنرال کیمبل او د هغه سلاکار میت شیرمن د بروکینګز په انسټیټیوټ کې دا خبره هم وکړه چې دا یو ستراتیژیک فرصت دی چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه وي. په افغانستان کې د ناټو قومندان وویل چې د دغه کار لپاره افغانستان د امریکا مرستو ته ضرورت لري او بې له نړیوالو مرستو دغه کار نسی کیدلی. جنرال کیمبل او دغه سلاکار شغل شیرمن په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د ډېریدو په اړه خوشبیني وښودله. دوی د ولسمشر غنی پالیسی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان سره مستقیمې خبرې پیل کړې دي وستایله. خو جنرال کیمبل دا ومنله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د قانون د شبکې په خلاف هغه څه چې ورنه غوښتل سي وو اقدامات نه دي کړي. هغه وویل چې د قانون شبکه اوس هم د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لپاره ګواښونه پیښوي. جنرال کیمبل زیاته کړه چې امریکا به پاکستان باندې خپل فشار ته دوام ورکړي. جنرال کیمبل دا مني چې په خوا به جګړه یوازې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې کېدلې، خو اوس طالبان د افغانستان په ټول سیمو کې جګړه کوي. خو هغه وویل چې دا امکان نه لري چې طالبان دی د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان دی حتی که روانو سختو جګړو ته او د طالبانو د تلفاتو منلو ته وکتل سي په دې قادر سي چې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هغه زیاته کړې چې طالبان یوازې لیرې پرتو ولسوالیو کې ګواښ پېښوي او هغه موس د افغانستان ځواکونو په دې قادر سوي دي چې د هغو ولسوالیو مرکزونه چې د طالبانو لاس لویږي په چټکۍ سره بیرته ونیسي. اوس یې دوی قابلیت لري، ظرفیت لري چې عکس العمل وښيي او خپل ځواکونه د هیواد بیلابیلو سیمو ته ورسوي او بیرته د دغو ولسوالیو مرکزونه ونیسي. نو زه فکر کوم چې دا د پرمختګ نښه ده. د ناټو د ځواکونو قومندان وویل چې په دې وروستیو کې په تیر بیا په شمالي ولایتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مشرتابه په برخه کې مشکلات درلودل. هغه وویل چې د افغانستان ځواکونه د مشرتابه، استخباراتي معلوماتو، د ماشینالاتو د حفظ و مراقبت، په لوجستیکي چارو کې او د هوایي ځواکونو د روزلو په برخه کې ستونزې لري چې په دې برخه کې به نړیوال ورسره خپل مرستو ته دوام ورکړي. که څه هم جنرال کیمبل دا ونه ویل چې د ناټو د ځواکونو ماموریت به کله په افغانستان کې پای ته ورسیږي، خو هغه دا خبره وکړه چې دوی به ضرورتونو ته وګوري او د ضرورتونو په اساس به خپله تګلاره برابره کړي. جنرال کیمبل وویل چې په دوامداره توګه د افغانستان د وضعیت جاج اخلي او امریکا به د ناټو د نورو هیوادونو سره په مشورې دا معلومه کړي چې په 2014 کال کې او د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو رول څه وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو زموږ پر وی پړنه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي، خپرونې مو او هم راپورونه او خبرونه لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com. د ملا عمر تر مړینې وروسته مو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او درس په اړه راپورونه واوریدل. په همدې لړ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډله پیژندل سوې وه، نن ورځ ویل کېږي چې نه یوازې دا چې له طالبانو سره یې اړیکې شلولې، بلکې طالبان په درواغو، غولونې او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب سو چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کې؟ تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د مولا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهد ونه ویل چې مولا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی، خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یو خبر پانه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استولې ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر مولا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی، او د هغه د مړینې په اړه وروستۍ خبر پانه هم د همدغو درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل
مولا محمد عمر رهبر ګروه طالبان
مولا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسیدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پانه کې دغه راز طالبان په درواغو، غولونی او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د مولا عمر د مړینې په اړه رښتینی جزئیات په تفصیل اعلان کړي، او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی، او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښيي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی، کنه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده، او په مرکزي آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه ډلې چې له القاعده سره یې اړیکې لرلې د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
مشغله ازادي راډیو ری دوستانو په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو د وسلوالو طالبانو لنوي مشرتابه څخه غوښتي چې په هر ممکن شرایطو په افغانستان کې د سولې لپاره لار هوار کړي او له جګړو لاس واخلي. د عالمانو د جګړې دوام یو ناکامه تجربه بللې، او زیاتوي چې د هیڅ لوري په ګټه بنوي. د څرګندونې وروسته لاغسوي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ترمړینې وروسته په دې ډله کې د ژورو اختلافاتو خبرې کېږي، او هغه احتمال ته اشاره کېږي چې شاید ځینې سولې ته غاړه کړي او ځینې جګړو ته دوام ورکړي. نور حال به له پکتیا څخه د داوود تپان څخه واورو.
په پکتیا کې دینی علما او د وسلوالو طالبانو له مشرانو د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه تکویه کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناشته کې د پکتیا قومي مخبر او مدني پالانو هم پکې برخه لرله. دینی علما او له وسلوالو طالبانو او د غوی له نوي مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا د علما او شورا رئیس مولوی خالق دادا کانی وویل وسلوال باید نور په دې واد کې د جنگ د دوام او ناکامو تجربو کولو پر ځای افغاني سولې ته لار پرانیزي.
نور افغانان و نه کړیږي، موږ یوار بیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ په ځای باندې، د جنگ د دوام په ځای باندې، د ناکامه تجربې په ځای باندې، د اسلام په اصولو سره ولاړه افغاني صلح ته غیږ پرانیزي، او د خپل ورونو او افغانانو تر مابین د صلح لپاره کار وکوي.
نوموړي زیاته کړه تر دې چې د افغانانو په کړاو کې اچول او د سولې خبرو نه تکویه کول افغان ولس ته نه جبرانیدونکي نور زیانونه هم اړولی شي، چې د مخنیوي لپاره باید تر هر څه زیات سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په دې خبري ناسته کې د علماو شورا مرستیال کاری خواجهدین حق بیان هم د سولې پروسې په تکویه کېدو ټینګار وکړ. ویل اسلام په داسې حالت کې سولې ته ترجیح ورکوي.
صلح غواړي، خیر غواړي، په دې کې بیا خیر دی، دې کې د الله تعالی رضا دی، په دې کې وحدت ټینګه ټول پر دې شوی دی. همدارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوه کسانو تر مابین صلح وکړه، روغه جوړې وکړه، دوی لپاره جنت واجب شو.
نوموړي زیاته کړه زموږ غوښتنه به دا وي چې په هر ممکن شرایطو کېږي باید تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، سوله راشي، او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. علماو دا خبرې ناسته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د امیر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د هغه نوي ځای ناستي په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ازانونو تنظیمولو غږ کړی، او ویلي دي چې جنگ ته بد دوام ورکوي.
اوس هم هغه دوستانو چې موږ ته پیغامونه راستولې دي مخصوصا دوی د ملک تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. علي محمد حلیمی د روزګان څخه لیکي ملګری ملتونه وایي چې ډیر تلفات د طالبانو لخوا دي، خو د په وینا په روزګان کې ډیر تلفات د ملي اردو ځواکونو لخوا پیښ شوي، ځکه دوی د ملکي خلکو کورونو ته هوانونه ورغورځوي چې له کبله یې ډیر مرګ ژوبله رامنځته کېږي. دغه راز نقیب الله له هلمند هم لیکي چې زموږ په سیمو کې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله د حکومتي ځواکونو لخوا اوړي، ځکه چې د ته خبره هغوی درنې وسلې کاروي. او په دې سره په کابل کې 2:30 سوې او احمد شیبر په سټډیو کې دی چې د مهمو خبرونو لنډیز به د دې څخه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 15,000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي په هسک کې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین ونیول شو. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېره ورځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندي وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بنن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ترکمنستان ولسمشر په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسیدلی دی. او د روسي په لری ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لشتر لشه 15 تن خپل ژوند له لاسه ورکړې.
او سمڅو اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هیواد اقتصاد د تیر میلادي کال په پرتله وده کړې ده. د دغه وزارت وایي مسافر خوخندي وایي چې په هیواد کې وروستۍ تر سره شوې اقتصادي سروې سوداګریزي صنعتي او تولیدي چارې کمزوري ښیي، خو بیا هم څه پرمختګ چې د اقتصاد پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې شوې په هیواد کې په اقتصادي برخه کې واقعي پرمختګ ښیي. دا په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې وروستیو کې د هیواد په 5 زونونو کې سروې کړي او ویلي دي چې اوسمهال هیواد له اقتصادي رکود سره مخامخ ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤول ازرخ شافیزی ازادۍ رادیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمیر ساختماني شرکتونو کار د خنډ سره مخ شوی او په سلو کې 90% د دغه شرکتونو کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګه په ساختمانی شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو دلوري د اسایل لمخې او د دغه سروي لمخې دوی د یو سلاتیا ته 200 پورې خلک لري، نه 90% خپل پخوانی استخدام ساتلې دي، یعنی 90% د دوی استخدام ساتل چې شوی. نو دا په خپل د یو اقتصادي رکود نشه ده.
خغلی حافظی وایي د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې چې اوسمهال ډیری سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته وارديږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینی برابر شوی چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلیو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 2,300 ټولګټي پروژې د 2,615,000,000 افغانیو په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوې دي. دوی وایي له دغو پروژو څخه 515 بشپړې شوې او 428 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نورو میاشتو پورې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او 1,900,000 کورنیو ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 5 افغانۍ او 9 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1,529 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمان خبر دل دوستانو د روان خبرونه په لړ کې مو د افغان حکومت توسل والو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په اړه بیلابل راپورونه واوریدل او د همدې راپورونو په لړ کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونی دینی عالمانو ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهره برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندل دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهره په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ
د مظاهرې لسکونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد کاروزات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نور دې موږ پر پاکه خاوره باندې پاکستان تاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفري نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغو سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو د غرض د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې غږ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه د 24 کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سولهغه جنگ پر مخ تپلی دی. موږ دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو، موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخستې، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخستله، دې جنگ زموږ سره هر څه واخستله.
کمرګونه یې کپټاو کیږي، که هر شی کیږي، که زموږ په مسجد کې وژل کیږي، ټول زموږ مخاور سپینږیري وژل کیږي، نو نور زموږ افغانان چپ نسی کښېنستلی. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروشه ای سوله نه غواړو، نه کرا دجی بنیادی سوله غواړو، د دولت سره هم د مخالفینو سره هم.
د مظاهره برخوالو د غراس پر نړیوالې ټولنې یو ملګر ملتونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي ترڅو سوله راسي او د افغان وژنی او وینې تویدنی مخاوني ولسی.
د افغانستان په خاور کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې عکس العملونه واوریدل. همدا ډول خبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړ او له حکومت غواړي چې په اړه یې کلک خبرګون وشي. نور حال له داود تپان څخه اورو.
په پکتیا کې ځوانانو سوله ایز لاریون وکړه. ویل که پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیسات د جوړولو چارې ونه دروي، د افغانانو له توند غبرګون سره به مخ شي. د غسلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځانه سره د جنگ بس دی، مونږ سوله غواړو شعارونه لیږدول او ویل یې مونږ د سولې ملاتړي یو. په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایت د شورا منشي محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک خبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته پایټه کې کېږي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړیږي د افغانستان دولت باید باندې عکس العمل وکړي او تر باید چوپ پاتې نشي.
نوموړي دا وویل چې د تاسیسات جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګي په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون طرحه کړی او وایي نور باید پاکستان د خپلو تاسیساتو د جوړېدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سوله ییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لپاره سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړېږي، د دوی په ضد دوی یو سولایز لاریونو باسی او ترڅنګ دوی ته یو خبرداري ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مال تر سره کیږي چې لتیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پاکستانی پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. د تپان ازادي راډیو پکتیا.
زموږ خپل ازادي راډیو خبري اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لږ وروسته به ووري. لمړی یو بل مطلب لرو، په لسکونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روزدو کسانو د درملنې لپاره نن خپلې وینې ورکړې دي. دا چې تفصیل څه دی خان محمد سین څه به ووري.
که څه هم په خاطر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا ازادي راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خود دادیم برامات.
زوی آدم چی نن هو کسان توینه ورکوم چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دی د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون زینو دولتی چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړي دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅې کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما دادویی بود که در
کم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکره حقا داده چی شاید زین خلق دوینی لورکولو چخه دا زن دا ناراغی که دو تشویش بداری، خو ساینس ثابته کرده چی دوینی ورکره روختیات تا گتا ورده.
ډاکټرانوای د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلی او وینې ته ضرورت لري.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونې لملما څخه به واورو. د خبرونې ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشاره غلاس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او دا صراحت لري چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څانګو ته راجع کی او ویلیږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لارې یعنی د دغه اساسي قانون د 15 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسیون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د دې صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی د ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1941 کال کې په شپږم د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی دی په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې سوارلس دفتر چې اته صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر سو ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو د خپل د ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلې چې مرکز ترې شي او د کمیسیون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وجې سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري لکه د هلمند ولایتي دفتر د ورزګان ولایتي دفتر د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو او کمیسیون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی کله هغه حقوقونه لري ځکه چې هغه ځانګړتیا چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسیون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي همدارنګه د خزو حقوق چې خزه او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې کولای شي د زندانونو نه د توقيف قانون له نظارت قانون هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه څارنه او نظارت کوي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړل او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په ټولنه کې ډیره ضروری د خبره داده چې په لومړی قدم کې د خپل حق پیژني ځکه تر هغه چې خپل حق سګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حقوق وړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډیر لاندې توګه عمده اساسي ټکي چې دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مخکې دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل لدی سره ترسره کیده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي، دی کوشش کوي چې اس اثر او علائم ترې نه پاتې نشي، ځکه چې هغه په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سر ټکوي زیات شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود، او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق په رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی که چیرته د دې د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د دې د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دې په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس پر لاس
وړو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه څه دي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې هلته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه یواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم لدې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودله او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې په فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه، تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سلور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړ شي، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډیر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام ملسه.
مخکخه خزي
د مخکښ شوزو په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونی روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته حڅولی یاستي چې نور انجونو ته سواد ورسته کړئ؟
یورسه پاز انجینر راغلی و زمون کور کې اډش نو مون په دې باندې 3 کلوک څخه درس بوایو. نو باغ کې بیا نو د انجینرونو څخه دې لپاره بدل ځای او دې سن فسو کور کې جوړي. نو بیا خپل کور نن سره موږ خبره یاد کړې د څه یو خبر ده دا غوې ولې خیر د مونږ وته او کو ته خلاص وو او پلان دې کې با درس ورکو څه دې کې ما سره خپل ورور مې هم ورستو کړ خپل پلار مې هم سره ورستو څه او هم د غنجلو ته مو دا ځنه ما سره وکړه.
د دوه غنجونو شمیر تقریبا څومره وچه دوی دا پریکړه وکړه چې درس وای؟
لومړی څه خو زو ما خور مې و او سره دوه درې انجینر نورې وکړه چې بیا سم جوړ څه نو انجینر علاقه خو دلته راځي وکړه چې یو خو د سم څه خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنونو انده وخت ته راشنو شاملې دي تقریبا 14 پورې د غالوري 14 ولر جنې او نور هم غوړې راځي.
تاسو دوی ته څه شي ورزده کوي؟
انده درس کتابونه کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ویلې وان سن پم شروع کړ انده سم مخکېزو.
مرسل جان، په دوه جنونو کې څه تاسو شاګردان دي؟ په دوی کې د څه تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی څه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟
ولې نه چې خو کوشش هم دا کې چې سبق کې د کته راځم دې لپاره نو د دې کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي هغه ته د مو دي کنه په څه موخه کې بیا نو یو ورځ موږ دې ته هم څنګه کړي دا نو ناسی سنائی باندې هم کار کوي انجینین مری کوي باز انجینین نور کارونه
د ازادي رادیو د راپورونو لمخي په پکتیا کې ډیر انجینر داسې دي چې تر شپږم ووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه څه شاګردانی په دوی کې داسې کسان شته چې دوی بل خپل کورنۍ نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او پولیس کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر دې وروسته چې اوس هم دلته کوم انجینر دي نو بعضې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي او اوس څنګه نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده. نو دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته نه شي تلاړې نو یا پانچ تلاړې نو راوه زموږ خپل مشکلات په کې حل کړو دا هم راته بسنه کوي او
کې دې چې مخ پر وړاندې لاړ شي نو رحم. تاسو خو د افغان میرمنو د ادبي بهیر غړي هم یاستي، له افغان ادبي بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړي توپ تر لاسه کوي او بیا له پکتیا د ټلیفون لالارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې دې ویره سره د لارې نه لاره پیدا کړه استاد عالم گل سهار سره مرسته وکړه. میرمن بهر کې دردی کومې غړي چې دي کنه نو دا غې شمېره راته راکړله، دا غې له لارې مې اوس سره اړیکه نیوله.
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د هغې ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجورت کېږي، او ترڅو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هڅه کوم، ولې لکه خو چن په تر وینو وکړو ټوک شاعری کوي او واپس تاسو ته وکړه څنګه ښکارا کوي او کورنۍ ته څه کله ښکارا کې نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې نجلۍ ته تل حاضرېږي چې هغه خپل شاعري ښکارا کوي.
لا مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تربل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.